دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. نن د جمعې ورځ او د مې میاشتې 15مه نیټه ده. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو اول د دې مهال خبرونه. پاکستان وزیر اعظم وایي ځینې کورني او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو بریدونه جنګي جنایت ګڼل کیږي، او امریکایي ولسمشر خلیجي هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د بهرنیو بریدونو پر وړاندې به یې دفاع وکړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ځینې کورني او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملی شي. دا خبره نواز شریف تیر مازیګر په اسلام آباد کې وړو بزګرانو ته د پورونو ورکولو یوې پروژې پیلولو پر مهال وکړه. د کاشغر گوادر پر اقتصادي لار انتقاد کوونکو ته په اشاره وویل دا خلک نه غواړي چې هیواد نوي سړکونه، انفراستراکچر یا زیربنا او د صحت او تعلیم اسانتیاوې ولري. د خپلې وینا پر مهال نواز شریف په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو برید وغند او زیاته کړه چې د کابل سفر پر مهال افغان ولسمشر اشرف غنی د ترهګرۍ پر ضد په ګډو هڅو کولو سلا شو. په پاکستان کې ملتپاله سیاسي ګوندونه پر وفاقي حکومت تور پورې کوي چې د کاشغر گوادر لارې له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده. حکومت دا تور ردوي. د پېښور پولیسو د عملیاتو یا آپریشنز مشر وایي په هغه ښار کې د پولیسو شمیر د بلدیاتي انتخاباتو امنیت لپاره کافي نه دی. ډاکټر میا محمد سعید تیره ورځ مشال راډیو ته ویل په پېښور کې د ووټونو اچولو شاوخوا 80% مرکزونه په امنیتي توګه ډیر حساس دي.
مونگا الیکشن کمیشن آف پاکستان سره، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سره او ادر لا انفورسمنٹ سیکورٹی ایجنسیز هغه سره مونگا باقاعدہ خبر اترې لام روان دي. مونگا یو سیکورٹی پلان ایشو کړی دی. پېښور های سینسیٹیو ایریا دی، موسٹ سینسیٹیو کې راځي. 80% نه زیات چې کم زمونږ پولنگ سټیشن دی هغه موسٹ سینسیٹیو دی. دا نفری خو بالکل نه پوره کیږي، بهر نه مخامخ راځي.
ټاکل شوی چې د مې پر 13مه نیټه په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات وشي. د پاکستان پوځ دعوه کړې چې په شمالي وزیرستان کې یې د بمبارۍ پر مهال شپږ وسلوال وژلي. پوځي او استخباراتي چارواکو د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل تازه بمباري نن سهار وختي په شوال کې شوې چې پکې 11 وسلوال ژوبل هم دي. د دوی په خبره په بمبارۍ کې د وسلوالو شپږ پټنځایونه ړنګ کړل شوي دي. وسلوالو لاسنه دي ویلي او آزادو سرچینو هم تر اوسه د پوځ دعوو پخلی نه دی کړی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حملې جنګي جنایت دی. د دې ادارې د افغانستان څانګې څېړونکي هوریه مصدق بیګا مشال راډیو ته ویل دا ډول بریدونه د انسان ژوند سپکاوی دی.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبه په شپه کې په کابل کې کوي و دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقونو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د چهارشنبه یا شروع پر ماښام د کابل پر یوه هوټل په وسلوال برید کې یو شمیر بهرني او افغان ولسي وګړي وژل شول. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز پر افغان حکومت غږ کړی چې د ولسي وګړو ساتنه دې باوري کړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خلیج عربي هیوادونو سره به ودرېږي، یعنی ملاتړ به یې وکړي او د بهرنیو بریدونو پر وړاندې به یې دفاع کوي. میگا په کیمپ ډیوډ کې د شپږو خلیجي هیوادونو تر سرمشریزې وروسته اوباما وویل هیواد به یې د خلیج همکارۍ شورا له غړو هیوادونو سره په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ فعالیتونو په اړه په اقداماتو کې مرسته کوي. د خبري غونډې پر مهال نوموړي د قوي الفاظو په استعمال هڅه وکړه چې هغه اندېښنې آرامې کړي چې خلیجي هیوادونه یې په سیمه کې د ایران پراخیدونکي نفوذ او په شام، یمن، عراق او نورو ځایونو کې د نیابتي جګړو په اړه لري. د ویل یو ځل بیا دا باوري کوي چې په خلیج کې د خپلو ملګرو هیوادونو امنیت ته کلکه ژمنتیا لري. اوباما ویل سپینول غواړي چې امریکا خپلې ژمنتیاوې پوره کوي. اوباما دا هڅه هم وکړه چې د خلیجي هیوادونو مشرانو ته باور ورکړي چې د ایران اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره کیدونکی هر تړون به د تهران د اټومي وسلو ارمانونه یا هیلې محدودې کړي او دا به سیمې ته ګواښ نه بلکې ګټه ورسوي. د اسلامي دولت وسلواله ډلې یو غږیز پیغام خپور کړی، وایي دا د ډلې مشر ابوبکر بغدادي له طرفه دی. د وسلوالو پر پاڼو په خپور شوي پرونی نیم ساعته پیغام کې پر مسلمانانو ټینګار شوی دی چې د وسلوالو په وینا د خلافت لپاره وجنګیږي. په پیغام کې پر هغو سنی ولسی وګړو هم انتقاد شوی چې د عراق په غربي ولایت انبار کې له رواني شخړې تښتي او د حکومت تر واک لاندې سیمو کې پناه اخلي. په سمدستي توګه د دې پخلی نه دی شوی چې آیا دا غږ د بغدادي دی او که څنګه. تر دې مخکې د بغدادي وروستی غږیز پیغام د 2014 زیږیز کال په نومبر کې تر هغې څو ورځې وروسته خپور شوی و چې عراقي چارواکو په یوه هوایی برید کې د هغه د ژوبلېدو دعوه کړې وه. تیره میاشت رپورټونو وویل چې بغدادي په یوې بمبارۍ کې ژوبل شوی، خو د امریکا دفاع وزارت وویل داسې هیڅ دلیل نه لري چې فکر وکړي چې هغه به ژوبل وي. په یمن کې د 15 ورځنی بشري اوربند پر دویمه ورځ هم په ځینو سیمو کې نښتې روانې وي. اوسیدونکو پرون وویل د هیواد په زیاتره برخو کې آرامي وه، خو په تایز داله او تیل لرونکي مارب کې د یاغیانو او حکومت پلوه ځواکونو ترمنځ له وقفې سره د نښتو رپورټونه راتلل. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف پر ایران پلویو حوثي یاغیانو تور پورې کړی چې په سرحدي سیمو کې پر سعودي پوځیانو او د ولسي وګړو پر کورونو د بریدونو په ګډون یو لړ پوځي عملیات کوي. د خبرونو پای دا مشال راډیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. د پاکستان وزیر اعظم وایي ځینې کورني او بهرني قوتونه د کاشغر گوادر لار عملي کېدو ته نه پرېږدي. پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پورې کړی چې په هغه هیواد کې نامني خپروي خوشونونکي وایي
دا توجه اړول دی د پاکستان د داخلي مسلو نه. بیا دې نه دا هم یو فائده دی اخیستل غواړي چې افغانستان باندې دا تور ولګي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ولسي وګړو بریدونه ښیي چې وسلوال طالبان د انسانانو ژوند تر درناوی نه لري. په هندي وزیر اعظم نریندر مودی د درې ورځني سفر په اړه باندې هم یو رپورټ لرو.
پرایم منسټر مودی ضرور چاینا کې بہت بڑے اډمائرر ہیں.
روخانه مستقبل خبرونه کې مو د فاصلاتي نظام می تعلیم موضوع څېړلې.
موږ کوالټي اډوكيشن غواړو ټول غواړو ټول پښتنو سیمه ته.
شنن یو تبصری هم لرو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع دا ده چې د پاکستان وزیر اعظم ویلی دی چې ځینې کورنۍ او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملی شي. دا خبره نواز شریف تیر مازیګر په اسلام آباد کې بزګرانو یا کروندګرانو ته د پورونو ورکولو یوې پروژې پیلولو پر مهال وکړه. د پخپل وینا کې د کراچۍ برید غندنه هم وکړه. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پر ورځ مازیګر اسلام آباد کې وړو کروندګرو ته د قرضو ورکولو یوې دستوري ته د خطاب دوران د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه. بعضي اندرونی او بیرونی قوتونه د پاکستان ترقی نشي ازمولې، خو د حکومتي اقداماتو په وجه د دوی عزائم د ناکامۍ سره مخ دي. دی وايي
انټرنل فورسز کوي
ځینې داسې د ننني قوتونه او سیاسي قوتونه شته چې هغه دا وايي کدي حکومت کې نوی نو بیا هیڅ ندی کېدل پکار. همدغه رنګ ځینې بهرني طاقتونه هم شته څوک چې نه غواړي پاکستان ترقی وکړي او دلته تیاری ختمی شي، دلته سړکونه او موټروی جوړی شي، پاکستان خپل مسلې حل کړي. وړاندې ورځو کې په کراچۍ کې په اسماعیلي فرقې حمله هم د دې منصوبې کړی دا. غنی څه وجه چې څوک دومره بې ضرره او وطن سره مینه کوونکي خلک وژني. خو زه پر امید یم چې ډیر زر به دغه ټول مجرمان ونیول شي.
خپل خبرو کې وزیر اعظم د کابل د سفر په حق لوي چې پاکستان افغانستان د ترهګرې په ضد په شریکو هلو ځلو سلا شوې دي، ځکه چې دا د دواړو ملکونو د ترقی او امن په لار کې لوی خنډ دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو پاکستان پر هندي جاسوسي یا استخباراتي ادارې را تور پورې کړی چې په پاکستان کې د نامنۍ په پیښو کې ککړه ده. تیره ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله وویل را د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. تر دې خبري غونډې وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودري هم پر هندي استخباراتو همدا تور پورې کړ. هند د پاکستان دې تورونو په اړه لا څه نه دي ویلي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې هفتوار خبري غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان د یو سوال په جواب کې وویل چې د افغانستان خوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او پاکستان په دې لړ کې د خپل تشویش اظهار افغانستان ته کړی دی. دی وایي
ول پاکستان افغانستان بایلیټر ریلیشنز استیپولیټ
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړخیزو تعلقاتو کې دا خبره واضحه کړې شوې ده چې موږ به خپل خاوره د یو بل خلاف د استعمالولو اجازه نه ورکوو. پاکستان خپل تشویش افغانستان ته وړاندې کړی دی چې د هندوستان استخباراتي اداره را دې د افغانستان خاوره پاکستان کې عدم استحکام خورولو لپاره نه استعمالوي.
د سیمه ایزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زی وایي چې پاکستان مخکې داسې ښکاره خبره نه کوله.
یو خو د خارجي لاس کې دي شي او بل د نه علاوه خو داخلي پاکستان کې هم ډېر تنظیمونه دي، ډېر داسې ډلې دي چې هغې هم په ښکاره باندې پاکستان کې بریدونه کوي او بچاوم کوي او پاکستان د هغې د مخنیوي لپاره ډېرې طریقې استعمال کړې. د هغې سره د خبرو کوشش وکړو، د هغې خلاف عملیات وشو. اوس هم په شمالي وزیرستان کې او په خیبر کې عملیات روان دي، خو دا ده چې د مخکې نه خو دغه حملې بم چاودنې دا کمې شوې دي، خو دا ختمې شوې نه دي. کله نا کله بیا یو لوی حمله وشو، د هغې سره بیا خلکو تشویش زیات شي او داسې ښکاره کېږي چې حکومت چې دی نو هغه
د ترهګرۍ خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مشترکه کاروایانو په اړه د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دې لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کابل کې مشترکه پریس کانفرنس ته خطاب واضح دی. یاد دی وی په دغه مشترکه پریس کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د دواړو ملکونو تعلقات په درې بنیادي اصولو د ساتلو اتفاق شوی دی. یو د عدم مداخلت پالیسي به وي، دویم د یو بل خلاف به خپل ځمکه استعمالولو اجازت نه وي، او دریم دا چې د یو ملک دشمن به د بل ملک من ګړل کیږي. د خارجه چارو دفتر ویان خپل خبرو کې مشترکه کاروایانو په اړه زیاته کړه.
ناو کمینګ ټو سم میډیا رپورتس
واز د مطبوعاتو زنو رپورټونو اړه ترازم کم چې پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د مشترکه اپریشن په اړه دی. زه واضح کول غواړم چې په دې لړکې د وزیر اعظم نواز شریف بیان واضح دی چې دا اپریشن به مشترکه نه وي، بلکې دواړو ملکونو باندې یو بل کومک کوي.
د خارجه چارو دفتر ویان خپل خبرو کې دا هم اویل چې امن نه صرف پاکستان او افغانستان اولسنو، بلکې د ټولو منطقې لپاره ښه دی.
اوریدونکو، د رابی اکرم خان په رپورټ کې مواردل چې پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پور کړی چې د افغانستان خاورې له کارولو سره په پاکستان کې نامنی خپروي. پر دې موضوع مو په امریکا کې د سیاسي چارو لپاره ډاکټر محمد تقی سره خبرې وکړې او له ده مو وپوښتل چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ هم دا تور پورې کړی وو او اوس د بهرنیو چارو وزارت هم وویل، نو د دې تورونو موخه څه ده او آیا پکې حقیقت شته او که نه؟
داسې ښکاري چې دی دا یو کیس جوړول غواړي. مونږ ته خو داسې ښکاري چې دا د را نوم دی استعمالوي، هغه د بلوچ نېشنلستانو برخلاف، د بلوچ ملټنټ چې هغه د بلوچستان د آزادۍ لپاره جنګېږي د هغې برخلاف دی استعمالوي. بیا کراچۍ کې خصوصاً د ایم کیو ایم په حواله باندې دی دا خبره شروع کړې ده چې تاسو ته یاد وي او ایس ایس پي دا خبره کړې وه پریس کانفرنس کې چې ایم کیو ایم د رانه کومک ملاوېږي. نو زما خیال دی چې دا د سیاسي قوتونو برخلاف دا شی استعمالوي، خپل ګریوان ته نظر نه اچوي چې دا د را کیسه نه ده. د تیرو څلوېښتو کالونو پاکستان کې داسې دا ترهګرۍ مسله ده، او دا چې کوم اسلامي سخت دریځه خلک دي د هغې له خوا دا قصه کېږي، او اسماعیلیان هم چې دي هغه د شیګانو یو مسلک دی. او تر اوسه پورې خو داسې براه راست دومره خطرناک برید ورباندې نه شو، خو دوه کاله کېږي چې د هغې عبادت خانه عائشه منزل نومېږي هغې باندې یو برید شوی. نو دا توجه اړول دی د پاکستان د داخلي مسلو نه. بیا دې نه دا هم یو فایده دی اخیستل غواړي چې افغانستان باندې دا تور ولګي چې پاکستان افغانستان برخلاف کاروانې ذکر کوي چې افغانستان سیمه استعمالېږي د پاکستان خلاف.
ډاکټر صاحب، څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته ولاړ او هلته یې له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او پر امنیت باندې او د پولې دواړو خواو ته پر عملیاتو باندې هم خبرې وکړې. دغه ډول بیان راتګ او دا ویل د بهرنیو چارو وزارت ویاند چې موږ افغانستان هم له خپلو اندېښنو خبر کړی دی، دا د افغانستان سره پر اړیکو باندې ناوړه اغېز لرلی شي؟
بالکل، ځکه دا وایم چې د پاکستان لخوا دا اونس چې کوم دی افغانستان ته اړول غواړي چې بدامنی چې کوم دا هغه د افغانستان د وجه دی. خپل ځان نه دا مسله خوښوي افغانستان باندې ورغورځي. اوس په دې ملاقاتونو کې چې کوم د پاکستان صدر اعظم هلته وکړ، نو هغې کې دا خبره مو شوه چې د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر چې دی جنرال صاحب رضوان اختر هغه دا وایي چې اصل نه زیات طالبانو ته افغانستان د پاسپورټ او تاثیرات جاری کړي. نو دا څه وینا آخر د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر هغه دا تپوس یا دا ډیمانډ افغانستان نه ولې کوي؟ هغې ته دا معلومات شته چې دا خلک چېرته پروت دي، دا څوک دي؟ نو آیا که هغې ته دا معلومات دي نو مقصد خو دا دی چې د طالبان چې کوم دي هغه بالکل د پاکستان د لاس لاندې دي، د پاکستان د مرضۍ لاندې دي. نو الزام خو په پاکستان باندې لګي، تور خو په پاکستان باندې راځي چې افغانستان کې چې کوم اور لګېدلی دی هغې کې د پاکستان پوره پوره برخه ده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې پر اسماعیلیانو برید د هیواد دننه او بهر غبرګونونو پارولې دي چې د چهارشنبه یا شورو پر روز په کراچۍ کې د اسماعیلیانو پر بس په وسلوال برید کې ګڼ کسان ووژل شول. په نړیواله توګه دا برید په سختو ټکو کې غندل شوی دی او د بشري حقونو پاکستاني او نړیوالو ادارو ویلي دا د فرقه ییز تاوتریخوالي پیښو تازه مثال دی. د ادارو پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې د مذهبي لږکیو ساتنه وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د نورو فرقو کسان په دې ډول په نښه کیږي. تر دې مخکې هم څو ځلې وسلوالو په کوټه کې پر اهل تشیو هزارګانو بریدونه کړي دي. تفصیل ملیحا میرزاده راکوي.
په کراچۍ کې د شورو په ورځ د اسماعیلیانو پر یو بس په وسلوال برید کې په شوي ځاني نقصان بیلابیل غبرګونونه مخې ته راغلي دي. په کراچۍ کې په سفوره چورنګې پرون وسلوالو په یو بس کې سپاره د اسماعیلي فرقې وګړي وویشتل چې پکې لږ تر لږه درې څلوېښت کسان ووژل شو. د اسماعیلیانو روحاني مشر پرنس کریم آغا خان په پیښه د افغان او حیرانتیا څرګندونه وکړه او په یو بیان کې ویل چې د غبرید د یوې پورم نه ټولنې په وړاندې د تشدد یو بېمانه عمل دی. نوموړي په پیښه کې د وژل شو او زخمي شو د کورنو سره غمرازي وښودله او ویې ویل چې اسماعیلیان په نړۍ کې د نورو مذهبي او نسلي ټولنو سره په هماهنګۍ او پرامنه ډول اوسېږي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف د پیښې په کلکه غندنه وکړه. نواز شریف په پیښې د افغان ښودلو سره ویل چې له یاد برید سره په ملک کې د تفریق پیدا ولو کوشش کیږي. نوموړي ویل چې اسماعیلیان پرمنه وطن پال وګړي دي چې تل یې د پاکستان د خیر ښېګڼې لپاره کار کړی دی. د پاکستان د پوځمشر جنرال راحیل شریف د پیښې وروسته سریلانکا ته خپل دوره منسوخ کړه او پرنس کریم آغا خان ته د غمرازۍ لپاره ټلیفون وکړ. دغه شان په پاکستان کې د زیاترو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د پیښې په کلکو ټکو کې غندنه وکړه. د کراچۍ پیښې په غبرګون کې هند پاکستان ته باور ورکړی چې په دې غمجن وخت کې له پاکستان سره اوږه په اوږه ولاړ دی. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په خپل ټویټر اکاونټ د برید غندنه کولو سره ویلي دي چې دا د خفقان وړ پیښه ده. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویل چې یاد برید د فرقوارانه تشدد د کمپین یوه نوې بېلګه ده چې ورسره په پاکستان کې میشت لږکیو کې د خپل سر یره نوره سیوا شوې ده. د ادارې په خبره په دغه هیواد کې توندلاري بېله سزا په خلاص مټ ګرځي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیشن یو مشر ناکس تیمز ډیوا ریډیو ته ویل چې دا یو یارونکې پیښه وه او زیاتوي
دا پیخه سرګندوی چې دا خلک څومره محروم دي چې یو بس تخیجی او څنګه د آبادۍ په دومره کم شمیره برخې یعنی شیعګانو ماشومانو او ښځو په سرنو له تماچې سره ډزې کیږي. دا یو لړزونکې خبره ده. د پاکستان حکومت له یو مهم او سخت چیلنج سره مخامخ دی، خو حل یې ساده او آسان دی. هغه دا چې قانون دې نافذ کړي، د تشدد کوونکو کسانو خلاف دې ګامونه واخلي او دوی دې په جیلونو کې بند کړي.
دا پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د شورو پورس په خبر پانه کې ویل دي چې دا ډیره د خفقان خبره ده چې یو عربیا وژونکو د پاکستان لونه او ځامن ډیره پاسانه په نخ کړل چې دا ځلې د اسماعیلی فرقې وګړي وژل. د کمیشن په خبره د پاکستان ریاست یو عربیا د وګړو په حفاظت کې پاتې راغلو او یوازې هغه کسان دغه درد بیانول شي چې پچا تیریږي. کمیشن زیاتوي چې ولې د قومي اکشن پلان او د پوځي عدالتونو د جوړېدلو باوجود د عام ولس ژوند خوندي نه دی، نو پکار ده چې انتظامیه جواب ورکړي. اروپایي اتحادیې د شورو د ورځې د پیښې د قرباني شو کورنو سره د خواخوږۍ اظهار کړی دی. اروپایي اتحادیې ویلي دي چې په کراچۍ کې د درې څلوېښتو کسانو وژنه په هیواد کې د لا نور فرقوارانه تشدد یو بل مثال دی. د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د فرقوارانه تشدد د له منځه وړلو او د ذمهوارو کسانو خلاف د عدالتي کاروایۍ په لړ کې کوټلي ګامونه واخلي. د اروپایي اتحادیې لخوا په بیان کې ویل شوي دي چې پکار نه ده چې د داسې قسمه جرمونه بخښنه دي وي او پکار ده چې د مذهبي عقیدې او نظریې نه بالاتر د ټولو وګړو حقونه خوندي شي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون هم د یاد بریتان د نکړې ده او پر پاکستانی حکومت یې غکړې ده چې د ذمہوارو خلاف د کاروای لپاره ګامونه واخلي. نو موړي په دغه هیواد کې د اقلیتونو په وړاندې د بریتونو په حواله د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د مذهبي لګکه او ساتنه دی وکړي او دا چې د دوی په وړاندې خپل ذمہوارې سرته ورسوي.
د ملیحه امیرزاده رپورت مو اوریدو.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د بخرین نړیوال اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسی وګړو د وسلوالو حملې د نړیوال او بشري حقوقو سرغړونه ده. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي حوریه مصدق بیګام شال اړو تویل دا ډول بریدونه د انسان ژوند سپکاوی دی. د چهارشنبې پر ماښام د کابل پر یوه هوټل په وسلوال برید کې یو شمېر بهرني او افغان ولسی وګړي ووژل شول. د بخرین نړیوال سازمان پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې پر ولسی وګړو دې بریدونه نه کوي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د بخنی نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې طالبانو د خپلو حملو په ترڅ کې د ملکی وګړو وژنو ته زور ورکړی، د کابل په زړه کې پر یوه هوټل برید خی چې طالبان د انسان ژوند ته په ډیر سپک نظر ګوري. د کابل پر پارک پالاس هوټل د طالبانو حمله د راپورونو له مخې 15 ملکی افغانان او بهرنیان وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. د چهارشنبې په مخام وسلوال کسان په داسې حال کې د هوټل ته ننوتل چې په انګړ کې یوه میلمستیا روانه. د بخنی نړیوال سازمان په یو راپور کې چې پرونې خپور کړ ویلي چې د کابل په زړه کې پر یو مشهور هوټل برید څرګندوي چې د طالبانو په سرلنې حمله اوج ته رسیدلی او ورسره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې خطر هم خورا زیات شوی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څېړونکي حوریه مصدق وویل چې پر ملکی وګړو د طالبانو حمله د بشریت پر ضد په جرایمو کې شمیرل کېدای شي.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبې په شپه کې په کابل کې په کابل پالیس هوټل کې ترسره کړې وه، دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقوقو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د بخنی نړیوال سازمان په خپل راپور کې وایي چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا پر اسانه اهدافو یا بې دفاع خلکو حملو په وروستیو څو اونیو کې زور اخیستی چې د چهارشنبه ورځې د برید ملکی تلفات یو مثال دی. د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اکبر ویلي چې پر پارک پلس هوټل د حملې په وژل شویو کسانو کې 8 تنه د بشری مرستو د رسونکو مؤسسو کارکونکي وو. میرمن مصدق وویل وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو له مخې له خپلو بشري مکلفیتونو خورا ښه خبر دي، خو یوازې هغه وخت د قوانینو ته مراجعه کوي چې ګټه یې پکې وي.
طالبان ته دا قوانین ډیر ښه معلومه ده او هغه وخت چې د دوی منافع تقاضا کوي دوی د دې قوانین استعمالوي او هغه وخت چې د دوی منافع بنوي دوی دا قوانین تر پښو لاندې کوي.
نو موړې له طالبانو وغوښتل چې پر ملکیانو بریدونه سم دستي بند او د جګړې اصول مراعات کړي. میرمن مصدق پر افغان حکومت هم غږ وکړ چې د ملکی وګړو او ځایونو امنیت یقیني کړي. د بخنه د نړیوال سازمان د څېړونکو وایي ولسمشر اشرف غنی یادونه کړې چې د بشري بنسټیزو حقوقو ملاتړ له طالبانو سره د سولې په خبرو کې سره کرخوي. حوریه مصدق وایي د ملکی وګړو مسؤلیت ته پاملرنه او پر دوی له برید کوونکو سره حساب کتاب به د ښاغلي غنی لپاره ستره ازموینه وي چې آیا دای پر خپلو ژمنو عمل کوي که نه.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوه
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مو د ډیو رادیو خبرتیا اوریدل. دا محل تاسو مشال رادیو ته غواګیاس موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com اوریدئ شی او زموږ لټول خبرونه خبرو شننو خبرونو تبصرو او ونیزو خبرونو ویډیوګانو پا په فیسبوک کې هم پیدا کولای شي دا هر څه، او پر ټویټر باندې هم چې موږ تعقیب کړی نو پیدا کولای شي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی دا مهال د چین په درې ورځني سفر دی. تیر ورځ بیجنګ ته له رسیدو سره نوموړي له چینایي ولسمشر شي جن پینګ سره ولیدل. چارواکي وایي د چین سفر ایجنډا پانګونې او دوه اړخیزه سوداګرۍ ته وده ورکول دي، خو شنونکي وایي مودی با په دې سفر کې له چینایو چارواکو سره پر نورو اقتصادي او امنیتی چارو هم خبرې وکړي. احمد شاه اعظمی په خپل رپورت کې دا موضوعات څېړلي دي.
مودی په داسې وخت کې د چین سفر کوي چې دا هیواد د سیمې په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو څانګو کې پانګونه کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وروسته چین ته د مودی دا لومړی سفر دی. په نوې ډیلی کې خبریال او د سیمیزو چارو شنونکي پراوین سوامی وایي چې مودی د چین قدر کوي، او هغه وخت هم د چین سفر کړی و کله چې په 2002 کال کې په ګجرات ایالت کې تر نسلي فسادات وروسته امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو د نوموړي پر ورتګ بندیز لګولی و.
وزیر اعظم مودی د چین ډېر قدر کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وړاندې چې کله نوموړی د ګجرات وزیر اعلی و هغه وخت هم څو ځلې چین ته سفر کړی و. مودی غواړي چې په شخصي پانګونه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مضبوط شي. چین د هند تر ټولو لوی اقتصادي شریک دی، خو ځینې ستونزې شته. هند ګیله لري چې له چین ډېر مالونه راځي او د هند لږ مالونه ورځي، نو دا یو ډول تجارتي یا سوداګریزه نابرابري ده. چین دا دریز لري چې په هند کې د نامنۍ له کبله یې زیاته پانګونه نه ده کړې، خو دا ځل به د چینایي پانګوالو لخوا ډېرې ژمنتیاوې وښودل شي، په ځانګړې توګه په شخصي څانګه کې.
چین په دا وروستیو کې له پاکستان سره یو شمېر اقتصادي قراردادونه لاسلیک کړل، او ټاکل شوې ده چې دا هیواد به په پاکستان کې څه باندې 45 بلیون ډالر لګوي. دا چې هند په کومو څانګو کې د چین همکاري ته هیله مند دي. سوامی زیاتوي د ریل او سړک جوړونې په برخه کې چین تر هندوستان 10-15 کاله مخته دي، نو په همدې برخه کې به مرسته ورڅخه غواړي.
انڈیا امید رکھ رہی ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ ریلویز میں اور روڈ انفراسٹرکچر میں رہیں گے.
ہند ہی لری چی چین با دا ریل او سڑک پا برخه کې پانګونه وکړي. د دې لپاره د پیسو زیات اړتیا ده، او چین له هغو هیوادونو څخه دی چې د پانګونې لپاره ډېرې زیاتې پیسې لري او هغه په تجارت یا سوداګرۍ کې لګول غواړي. مودی به اوس چین ته دا باور ورکوي چې د انفراسټرکچر یا بېخبینا په برخه کې د پانګونې شته خنډونه په راتلونکو کلونو کې په کراره لرې کړي.
د پانګونې او پرمختیايي پروژو لپاره امنیت مهم عنصر ګڼل کیږي، خو د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ دي. هند پر پاکستان دا تور پورې کوي چې نه یوازې په افغانستان کې پر هندي اهدافو په برید کې پاکستان د ترهګرو مرسته کوي، بلکې هند ته هم ترهګر لیږي. که څه هم پاکستان دا تورونه رد کړي دي، خو آیا د سیمیز امنیت په برخه کې به هند او چین د پاکستان په اړه بحث وکړي او کنه؟ شنونکي پراوین سوامی څه دا ډول فکر لري؟
دواړه مشران به د پاکستان په اړه زیاتې خبرې ونه کړي، ځکه د دې سفر مهمه ایجنډا تجارت یا سوداګري ده. خو نور هندي او چینایي چارواکي به په نورو غونډو کې پر سیمه ییز امنیت بحث کوي، ځکه هند فکر کوي چې چین اوس په افغانستان کې مهم رول لري او بلخوا پر پاکستان هم زیات نفوذ لري. نو پر سیمه ییز امنیت او د نامنۍ او ترهګرۍ په برخه کې به د پاکستان په اړه ضرور بحث کیږي، خو په هند کې پالیسي جوړونکي زیاته تمه نه لري چې چین به دا وخت په سیاسي توګه په لویا پیمانه یا لوی کچ ځان ښکیل کړي.
د چین ولسمشر
شي جن پینګ د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د هند سفر کړی و، او اوس چین ته د مودی د سفر په اړه شنونکي باور څرګندوي چې دا سفر به په سوهیلي آسیا کې د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم رول ولوبوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. جمهوریت خبرونه به وروسته در خبرو. اوس تر خبرونو وروسته کورنیو نړیوالو رسنیو ته کتنه لرو، بیا یو دوه نور رپورټونه هم لرو، او تر هغې وروسته به درته بیا روښانه مستقبل خبرونه در خبره کړو. اوریدونکو، په پېښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې فکس لس بجې شوې. د دې مهال د خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ځینې کورنۍ او بهرنۍ قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملی شي. د پاکستان دا خبره نواز شریف تیر مازیګر په اسلام آباد کې د وړو بزګرانو ته د پورونو ورکولو یوې پروژې پر مهال وکړه. د پېښور پولیسو د عملیاتو یا آپریشنز مشر وایي په هغه ښار کې د پولیسو شمیر د بلدیاتي انتخاباتو امنیت لپاره کافي نه دی. ډاکټر میا محمد سعید تیره ورځ مشال راډیو ته ویل په پېښور کې د ووټونو اچولو شاوخوا 80% مرکزونه په امنیتي توګه تر ټولو حساس دي. د پاکستان پوځ دعوه کړې چې په شمالي وزیرستان کې یې نن سهار وختي د بمبارۍ پر مهال شپږ وسلوال وژلي او یوولس یې ژوبل کړي دي. وسلوالو لاس نه دي ویلي او آزادو سرچینو هم تر اوسه د پوځ د دعوې پخلی نه دی کړی. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حملې جنګي جنایت دی. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي حوریه مصدق بیګام شال راډیو ته ویل دا ډول بریدونه د انسان ژوند سپکاوی دی. امریکای ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خلیج عربي هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو پر وړاندې به یې دفاع وکړي. بیګا په کیمپ ډیوډ کې د شپږو خلیجي هیوادونو تر سرمشریزې وروسته اوباما وویل هیواد به یې د خلیج همکارۍ شورا له غړو هیوادونو سره په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ فعالیتونو په اړه په اقداماتو کې مرسته کوي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو غږیز پیغام خپور کړی او وایي دا د ډلې مشر ابوبکر بغدادي له طرفه دی. د وسلوالو پر وپاڼو په خپور شوي پرونی نیم ساعته پیغام کې پر مسلمانانو ټینګار شوی چې د وسلوالو په وینا د خلافت قایمولو لپاره دی وجنګیږي. او په یمن کې د 15 ورځنی بشري اوربند پر دویمه ورځ یعنی 13 ورځ هم په ځینو سیمو کې نښتې روانې وي. ورځو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې د کراچۍ د ترهګرۍ په پیښې لیکلې او وایي چې کراچۍ کې د ناوړه پیښې وروسته حکومت د ترهګرو پر ضد د عملیاتو توندولو او د ناقانونه ګرځولې شوو تنظیمونو د غړو پر ضد د اپریشن فیصله کړې ده. د ادارې په وینا چې دې کې هیڅ شک نشته چې د کراچۍ د تازه پیښې د کراچۍ په روان اپریشن باندې یو شمېر پوښتنې راولاړې کړې دي او د میډیا په شمول د ولس او سیاستوالو لخوا ویل کېږي چې که دا د انټلیجنس ناکامي وی نو اخر ولی اولی ترهګر د قانون په وړاندې نه راوستل کیږي. ادریا اخر کی وای اوس به حکومت او پوز لا کوټلی او کلک فیصله کول وی ځکه چې او به د سر نه واوړي دي او که د ترهګری دا سیلاب قابو نه کړی شو نو لری نه ده چې هر سبا لا هوشي. بل پلو جنگ ورس پانه خپل ادریا په کرکټ ډیپلوماسي لیکلی او وای د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی د زینو لیډرانو اندېښنې مسترد کړي دي او متحده عرب اماراتو کې د پاکستان هندستان د کرکټ سیریز د پاره اشاره ورکړې ده کوم چې خای د سره به د پاکستان هندستان ترمنځ د مذاکراتو او خط اړیکاتو لار هم هواره شي. ادریا مخکې لیکي چې د کرکټ ډیپلوماسي پیل د جنرال ضیاء الحق په دور کې شوی وو او د هغې وروسته پرویز مشرف او بیا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم دغه ډیپلوماسي خپل کړه او د هندي مشروالۍ سره په مختلفو مسلو خبرې اترې شوې دي. ادریا اخر کې لیکي چې د کرکټ لوبه په پاکستان هندستان کې د خلکو ډیره خوښي او دې سره ممکن ده چې د دواړو ملکونو ولس سره مشران هم یو بل ته نږدې شي او په اهمو مسلو د خبرو اترو موقع په لاس ورشي چې جنوبي ایشیا کې د پوخ امن لپاره ډېر ضروری دي او هسې هم د آی سی سی شیډول مطابق دواړو ملکونو لا اته کالو کې سلور سیریز کول دي نو دې سره به د دوستۍ او د ښه تعلقاتو نوې لارې خلاصې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو د شوي برید پړه یوې داسې ډلې منلې ده چې ځان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره تړلې هغه بولي. دا خبره وال سټریټ ژورنال لیکلې ده. هلته په پاکستان کې یوه نظر پوښتنه ښیي چې د هغه هیواد د ځوانانو شاوخوا 94% دا فکر کوي چې هیواد یې په ناسم لوري روان دی. دا موضوع فارن پالیسي مجلې څېړلې. د دواړو موضوعاتو لنډیز له بوریوال کاکړه اوړو.
وال سټریټ جورنال د مقالې په پیل کې لیکي په کراچۍ کې وسلوالو پر هغه بس برید وکړ چې اسماعیلیان پکې سپاره وو د کوم له کبله چې لږ تر لږه 43 کسان ووژل سو. ورځپاڼه لیکي چې پاکستانیو چارواکو وویل دا نه یوازې فرقیز نشته وه بلکې لومړی داسې یوه لویه پیښه وه چې پړی داعش وسلوالې ډلې ومنله. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پر شیعهګانو په وار وار بریدونه سوي چې پړی وسلوالو طالبانو او نورو سنی سخت دریځو ډلو منلې وه. خو دا لومړی ځل دی چې په عراق او شام کې فعالې داعش نومې وسلوالې ډلې په پاکستان کې د دې برید پړه ومنله کومه چې په کلکه د شیعهګانو مخالفه ده. په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په پولیسو کې د جوړې سوې څانګې مشر راجا عمر خطاب ورځپاڼې ته ویلي چې دا ځل دې ډلې نیغ په نیغه د دې برید پړه منلې ده. راجا عمر خطاب ویلي له دوی سره له دې ادعا پرته د دې بل څه ثبوت نشته چې ګواکې رښتیا هم داعش په کراچۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. ورځپاڼه لیکي تر دې وړاندې داعش دا نه وو ویلي چې په افغانستان او پاکستان کې په دې وروستیو کې په سویو بردونو کې د دوی لاس و. وال سټریټ جورنال لیکي چې کله پاکستانی پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي په دې ملک په مجموعي توګه د ترهګرو په بردونو کې کمی راغلی دی. بل پلو فارن پالیسی مجلې د پاکستان په ځوان نسل کې و جمهوری رویو ته پر وده ورکولو لیکنه کړې ده. مجله لیکي چې د پاکستان ټوله آبادی دا وخت 180 میلیونه ده او په دې کې 110 میلیونه خلک داسې دي چې عمرونه یې 90 کاله او یا تر دې څه کم دي. په دې 110 میلیونه کې بیا 50 میلیونه داسې دي چې عمرونه یې د 45 او 90 کالو ترمنځ دي. فارن پالیسی لیکي که چیرې پاکستان دا ځوان نسل پر ښه لور ونه هڅوي، ښه روزګار یې ورته برابر نه کړ او په سیاسي توګه یې پوهه ور نه کړه، نو په راتلونکي کې به دا ملک په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزه توګه له ګډوډۍ سره مخامخ وي. مجله لیکي په پاکستان کې د جمهوریت د راتلونکي په اړه لا هم اندېښنې موجود دي، هغه ځکه چې ځوان نسل یې لا هم د غلط فهمیو ښکار دی او هم مایوسه دی. مجله زیاتوي اوسنیو حالاتو ته په کتو د پاکستان د ځوان نسل 94% دا فکر کوي چې ګواکې ملکې پر غلط لور روان دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما د خلیج عربي هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د دوی امنیت ته ژمن پاتې شي. نوموړي بیګا په کیمپ ډیوډ کې د خلیج شپږو هیوادونو له مشرانو سره ولیدل. دا هیوادونه د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي پروګرام ممکنه تړون اندېښمن کړي دي. تفصیل له احمد تکل په رپورټ کې.
ولسمشر باراک اوباما د خلیج هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر موافقه به د خلیج هیوادونه له خطر سره مخامخ نه کړي. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن رودس پرون وویل چې په دې سرمشریزه کې د خلیج د همکارۍ د شورا له غړو هیوادونو سره د مرستو د چټکولو او د ظرفیتونو د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وشوې. سره له دې چې امریکا له اوږدې مودې راهیسې په خلیج کې خپلو متحدانو ته پوځي مرستې برابروي، خو د سایبر، سمندري سوداګرۍ او سرحدي امنیت په برخو کې نوې ژمنې به یې دا مرستې نورې هم پراخې کړي. د تهران د اټومي پروګرام په اړه له ایران سره خبرو په سیمه کې د امریکا او پخوانیو متحدانو اړیکې ترینګلې کړل. د خلیج هیوادونه ویریږي چې د ایران پر ضد د بندیزونو له لغوه کېدو سره به خورا زیاتې پیسې چې مخکې کنګل شوې وې د اسلامي جمهوریت لاسته ورشي او ایران به وکولای شي چې په دې پیسو خپل تعرضي فعالیتونه په سیمه کې پراخ کړي. پرون په داسې حال کې چې په کم دیوید کې خبرې روانې وې، د ایران د سمندري ځواکونو د غزمی کشتۍ په خلیج کې د سنگاپور پر یوې تجارتي کشتۍ ډزې وکړې. یو امریکایي مقام چې نه غواړي نوم افشا شي ویلې دي چې دا ډزې د ابو موسا ټاپو په جنوب کې وشوې. سپینې مانۍ وویل په دې پیښه کې امریکایان دخیل نه وو. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار وویل که څه هم په پرونۍ سرمشریزه کې دا مسله یاده نه شوه، خو دا پیښه د هغو ستونزو څرګندوی ده چې د خلیج هیوادونه ورسره لاس او ګریوان دي. ولس مشر اوباما په کم دیویت کې اکثرا رسمي کتنې نه کوي، خو د سپینې مڼۍ چارواکي وایي د غونډې لپاره د دې ځای له ټاکلو سره دوی تمه درلوده چې له عربي متحدانو سره به خاص بحثونه وشي. د کم دیویت په سرمشریزه کې د دوو هیوادونو قطر او کویت د دولت رئیسانو ګډون کړی و، خو د خلیج نورو هیوادونو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، عمان او بحرین خپل دوهمه درجه خو با نفوذه چارواکي د غونډې ته استولي و. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان دوه ورځې وروسته له دې چې سپینې ماڼۍ د ده د ګډون خبر ورکړ وویل په غونډه کې به برخه وانخلي او پر ځای ولیعهد او مرستیال ولیعهد واشنګټن ته ولاړل.
له احمد تکلمو د امریکای ولسمشر باراک اوباما په کیمپ ډیوډ کې د خبری غونډې تفصیل اوریده. د افغانستان بیا رغونې په برخه کې د امریکا ځانګړی څارونکی جان سوپکو وای د طالبانو او اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جګړه د افغانستان یو ازمیښت دی. نوموړي په امریکا کې یو څیړنیز مرکز ته وینا کړې او ویلي دي چې افغان ځواکونه د دې وړتیا نه لري چې د تیرو 14 کلونو راسته راوړنې محفوظ وساتي. هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د جان سوپکو د وینا مهمې برخې خپرې کړې دي چې تاسو ته نجیب عامر اوروي.
هافینګټن پوسټ ورځپاڼه په یو راپور کې لیکي د امریکا مالیه ورکوونکو د 2001 کال نه نیولې تر اوسه په افغانستان کې د پوځ او پولیسو د تقویه کولو لپاره 2.15 بلیون ډالر مصرف کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د ښکیلتیا د سارلو اداره وایي که د افغانستان او امریکي حکومتونه خپله سارنه زیاته نه کړي دومره ډیره پانګه په اوبو لاهو کیدای شي او یا هم تر دې بده ده چې د افراطیانو لاسته لویدای شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی انسپکټر جنرال جان سوپکو په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو زده کړو مرکز ته په وینا کې وویل له حقایقو دا جوتیږي چې افغانستان دا ظرفیت نه لري چې په تیرو 14 کلونو کې د نړیوالو په کومک د رغول شوو ادارو ساتنه وکړي. نوموړي د افغانستان اوسنی وضعیت د 3 کاله وړاندې وضعیت سره په پرتله کولو وویل له پخوا اوس ډېر هیله مند دی ځکه چې د افغانستان نوی حکومت د پخواني هغه په پرتله د امریکا او پاکستان سره د زیاتو اړیکو پلوي دی. خو زیاته کړه چې د افغانستان د پوځ د سرنګوالي په اړه جدي اندېښنې لري او دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پلان له مخې په 2018 کال کې د افغانستان لپاره د امریکا جنگ پای ته رسیږي او د یاغي طالبانو او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخنیوي کول یوازې افغان امنیتي ځواکونو ته په غاړه کیږي. جان سوپکو وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره اړینه ده چې د هیواد امنیتي ځواکونه پوره پیاوړي وي. همدارنګه د افغان حکومت د وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو لپاره هم د خبره ضروری ده چې افغان ځواکونه پیاوړي وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی انسپکټر جنرال جان سوپکو دا څرګندونې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ماموریت له ختمېدو او د امنیتي چارو افغان ځواکونو ته د سپارلو څخه نیمایي کال وروسته مخې ته راغلي دي. د امریکا اتحادیانو تر هغې وروسته د افغانستان سره د ملاتړ یو وړوکی پروګرام په پام کې ونیولو. په تیر مارچ میاشت کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر خبرو وروسته امریکایي ولسمشر باراک اوباما وویل په 2015 کال کې به له افغانستانه د خپلو سرتیرو د وستلو لړۍ سوکه کړي، خو ټینګار یې وکړ چې د هغه پلان سره به پاتې شي چې د 2016 کال تر پایه به یوازې محدود عسکر په افغانستان کې د امریکا د سفارت د ساتنې لپاره پرېږدي.
له نجیب عامر مو د مقالې مهمې برخې اورېدې. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی ویلي د امریکایي خبریال سیمور هرش هغه تورونه بې بنسټه دي چې کواکې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د القاعدې پخوانی مشر اسامه بن لادن په وژنه کې له امریکایي حکومت سره مرسته کړې وه. دا خبره حقانی په فارن پالیسي مجله کې په خپرې شوې تازه لیکنه کې کړې. د لیکنې مهمې برخې له منور شاه اورو.
د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې حسین قانی لیکي د په هغه موده کې په امریکا کې د پاکستان سفیر وو چې په بټاباد کې د امریکا ځانګړي ځواکونو اسامه بن لادن وواجه او په دغه موقعه د دواړو هیوادونو ترمنځ په سفارتي حلزلو کې مهم کردار ترسره کړی دی. نو ځکه د خبر دی چې بټاباد کې د اسامه بن لادن د پټېدلو او بیا د امریکایي ځواکونو لاړه د هغه وجل کېدلو کې پاکستان د حکومت او ریاست په حیث لاس نه لري. حسین خانی وایي په کومه شپه چې اسامه بن لادن ووجل شو نو دی د امریکا نه پاکستان ته روان وو. خو د دې پیښې نه پس ورته پاکستاني چارواکو د لندن نه د واپس ستنېدلو امر وکړ چې دا راز په واشنگټن کې حکومتي او پوځي چارواکو ته دا باور ورکړي چې د پاکستان حکومتي او یا پوځي اعلی چارواکي په بټاباد کې د اسامه بن لادن د پټېدلو نه خبر نه وو. حسین قانی لکی چې د هغه وخت د پوځي مشر جنرال اشفاق کیانی او آی اس آی د مشر جنرال شجاع پاشا سره د ذاتی اختلافات وو او هم د دې دواړو جرنیلانو له وجې بیا د سفیر د چوکۍ نه په لری کېدلو مجبور شو. خو حقیقت دا دی چې د اسامه بن لادن د وجل کېدلو نه پس کیانی او پاشا هم د ډیر شرمندګۍ سره مخ شوي وو، ځکه چې یوې خوا ته ور باندې دا شک کېده چې د اسامه په پټولو کې لاس لري او بلې خوا ته خلک په دې قهرېدلي وو چې په دومره موده کې آخر څنګه دوی د اسامه په موندلو کې بریالي نه شو. اوس که دوی یعنی پوز په دې معامله کې د امریکا سره خفیه مرسته کولې نو دومره د شرمندګۍ سره به نه مخ کېدلې، او دا ښایي چې دوی په خپله هم نه د اسامه بن لادن د پټېدلو نه خبر وو او نه هم د هغه د وجنې د عملیاتونه. لیکوال وای په دغه موقع د پاکستان د حکومت له اړخه د سفیر په حیث امریکا او ملګرو ملتونو ته په دې احتجاج وکړ چې د ایبټ آباد په عملیاتو کې یې د هیواد د خپلواکۍ خلاف ورزي شوې ده، او هم د دې د جواب لپاره د ملګرو ملتونو او امریکا چارواکو د جواب لټولو کوشش کاوه. دا راز پاکستانی پوز د ایبټ آباد د عملیاتو نه د ناخبرۍ لپاره خپلو خلکو ته وضاحتونه کول چې دوی د هند سره د پولې په نسبت د افغانستان سره پولې نه ډیر خطر نه احساسوه، نو ځکه د دغه اړخ نه د امریکایي هلیکاپټرونو د وروختلو نه خبر نه شو. او دا خبره هم د امریکایي صحافي ریپورت غلط ثابتوي چې ګنې امریکا سره د پاکستان پوز په دې عملیاتو کې همکاري کړې وه. البته په پاکستان کې کېدای شي چې چا په شخصي توګه د لړکې امریکا سره مرسته کړې وي، نو دواړو هیوادونو ته پکار دي چې دغه په ډاګه کړي. دا به نه یوازې د ولس پوښتنې جواب کړي، بلکې دغه راز د دروغو ریپورټونو شایع کېدلو مخه به هم ونیسي.
له منور شاه مو د رپورت مهمه برخه اورید، او وسم د منور شاه خبرونه ده روښانه مستقبل په تکراری بڼه اوري، او په دې کې د ازل د فاصلاتي نظامي تعلیم موضوع څېړل شوی ده. راځي چې وایو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزوینی او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي په یوویشتمه پیړۍ کې کمپیوټر او انټرنیټ ډیر لوی انقلاب راوستی دی. هغه وروسته پاتې سیمې یا بې وسه خلک چې وړاندې یې څوک د حال نه هم نه و خبر، اوس د دنیا په پرمختګ کې پوره پوره برخه د اچولو جوګه شوي دي. د ډیرو زیاتو مسلو باوجود سرویګانې ښایي چې په پاکستان او افغانستان کې د موبایل ټلیفون، کمپیوټر او انټرنیټ استعمال ډیر سیوا شوی دی چې پکې پښتانه هم لویه ونډه لري. دا ټولې وسیلې په بنیادي توګه د معلوماتو او خبرتیا لپاره استعمالیږي، خو پرمختللي هیوادونه د تعلیم لپاره هم د دې نه لویه ګټه پورته کوي چې په عامه توګه ورته د لری زده کړې یعنی فاصلاتي نظام تعلیم یا ډیسټنس لرننګ ویل کیږي. که څه هم پاکستان او په خاص توګه قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د لړ کې ډیر مشکلات موجود دي، خو بیا هم په دې برخه کې د کار آغاز شوی دی. په پیښور کې د ورچوال انسټیټیوټ آف پاکستان په نوم د فاصلاتي نظام تعلیم یو اداره خلاص شوی چې شاهد خلیل یې مشري کوي. نوموړي د مشال ریډیو سره خبرو کې ویل:
زه خو د یو ایویشن انډستری نظام تعلق دي او زه په پیښور کې لویشن او د تما سبق ویلې دي او بیا دا غوښتنې پر ضد یو ایرلاین سره اټیچم، نو اړین نه پاتې موږ بیا ما ته مکمل اوسه چې زه دې یاد ګرځم را ګرځم، نو ما به دا ملکونه کته، نو بیا به مې زړه خفه کېده چې یو موږ دې زیات شاته پاتې کیږو. رو 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 نو بیا شاته روانې نو موږ چې را داسې یو لکه اوس هم داسې مسکو لکه موږ حالت جنچو د څه سره د جهالت سره او معاشي بدحاله سره، او دا دی وجه دا ده چې زمونږ سنس آف ډایرکشن چې دی هغه تر اوسه صف نه دی. موږ غواړو چې یاره موږ لاول خپل خلک ایجوکیټ کړو.
په دې پوښتنه چې فاصلاتي نظام تعلیم ته یې څنګه توجه وګرځېدله، شاهد خلیل وای:
موږ دا خبره خپلو کې دا زمونږ چې کوم وان دوستان دي اوی سره به ما اکثر دا خبره کوله چې را داسې یو لارا پکازه چې کم از کم چې یو داسې سیستم رول چې دا ایجوکیشن ما ته دا ښکارېده چې ټول نه اهم شی چې دی هغه ایجوکیشن دی چې هغه رسی نه د دیگر خلکو ته. وجه دا ده چې کم مالدار خلک دي، پیسو والا خلک دي، نو هغې خو ته استفاده کولی شي،
خود دا ایجوکیشن دا غرن اخوا یا دیو آغا اسی می یا آغا علاقی تا دا ارس هم چرت ایسی زر سور غالم دا غی اکسس نیست دی چی یا سر دیر دا سی وجوهات تی چی دا کورا با منشی راو تی سوک با دا وجی دیر وجوهات تی
شاهد خلیل زیاتوی چې په وروسته پاتې سیمو کې غریب خلک د تعلیم لپاره پیسې او وخت نه لري نو د دوی اداره ورته په خپل کورونو کې د مفت تعلیم رسولو هڅه کوي.
یو عام مور پلار نشي افورد کولی نو دا هغې وجه دا ده چې ماشوموالي نه هغې داسې کسب باندې داسې واځي چې یو ښه برین یو ښه هلک یا ښه ماشوم یا ښه دماغ هغه ضایع کېدو طرف ته لاړ شي. سسٹم جوڑ کو معصوم یو پرسنالٹی جوڑے گی ٹکے گی اور ڈائریکشن سنی گی.
مولینا مو پختلی چې په د ورچوال انسټیټیوټ یا فاصلاتی نظام تعلیم کې د دوی اداره څه کوي؟
دا تم نه تر ټولو سمه پورې څه کورس میټیریال دی د لپاره کوم پی ایچ ڈی ډاکټرز دی موږ خلک په هون خلک راوسته او دا دی موږ ریکارډینګ کوم او دا ریکارډینګ به بیا خلکو ته داغي سولوشن د سلیبس مطابق دا به هغه ګوري نو هغې ته د دې خبرې عجب به پاتې نه شي چې هغه به ټیوشن وایي ځکه چې 3000 روپۍ یا 4000 روپۍ د یو سب د پسوک ورکړي موږ ولې فری ورکړو. نو هغه دا دی چې دا هغې ته ډېره لویه فایده ده کم از کم زمونږ تسلي به موږ کېږي چې مونږ یو کار کوو او دا یو ښه کار دی.
شاهد خلیل وای دوی د استادانو نه په आवाज یعنی آډیو او ویډیو کې سبقونه ریکارډ کوي چې بیا یې په انټرنیټ هم خوروي او سی ډی غانې یې مفت ماشومانو ته ورکول کیږي. دا چې په ورسته پاتې سیمو کې زیاتره خلک نه یوازې کمپیوټر او انټرنیټ نه لري بلکې د بجلی د لوډ شیډنګ سره هم مخ دي. په دې حق لا نوموړي ویل
دا واقعي چې ډیره خبره قابل غور ده اور دے لمنگا دا سولوشن لوک کے دے چکم منگا ک سگ ما تہ پ ائی ٹی لنک باندے رالو خورالو ک سگ ما ائی ٹی لنک باندے نرا دی منگا دا اگر پرنسپلانو تو خلق تو وچ خپل بچی من لا رولے گی چمنگ والا سی دی ورکو او اگ سی دی سکچ تے کم کم کلاس کم کم سی دی پکار دے اب من والا ورکو اب خپل جیتا یوتی کله بجلی رانا یا کله جنریٹر آن چو کله یو پی ایس آن چو نو دا سر با یو غرو کے ٹی وی وی کور کے ارو مرو دا پا داری او یا با سر یو سی ڈی پلیئر دی دا آغا شی نوی چی دا ارزان دی او که قیمت تیوا چو ہوئی نو دا دی دوال بدل دا دیر آسان دی گوری تعلیم کو منگا آسیم ورکو سی ڈیز با والا ورکو آغا سی ڈیز باقا گوری اگه نبا استفاده کی او چپ یو چیز نپوی گی ریوائنڈ
د تعلیم ماهرین وایي چې یو ماشوم د بل هر سنه زیات په مورنۍ ژبه زده کړې ښه کولی شي. د موضوع ته شاهد خلیل او د دوی اداره څنګه ګوري؟
رښتیا خبره دا ده چې اول نه چې ستا فارم او ټاپ پرایورټی زموږ دا چې دا هر څه په مورنۍ ژبه کې خو باج ټکی چې کوم ټکنیکل ټکی دي کنه هغه بیا موږ کوشش کوو چې دا هغه هغه د مورانه جبا کې هغه ته دا هغه اکسپلینیشن شي خو دا موږ کوو چې دا پښتو کې دا موږ پښتو کې لاول موږ پښتو کې دا پورو پروګرام چلو دا لکه مورانه جبا باندې هغه تویږي نو هغه ته ډیره اسانی ده او د دې هیڅ شک نشته چې زمونږ دا مجبوري په منځ کې راځي چې هغه کې به د اردو ټکی به پکې راځي او دې کې به بیا لوګ انګریزي ټرمینالوجي چې وی هغه پکې استعمالي خو هغه ټرمینالوجي به هم په پښتو کې اکسپلین کیږي نو هغه ته بیا موږ وایو چې دا داسې دی دا داسې دی دا داسې نه اکدم پوښي.
تاسو د شاهد خلیل خبري اوریدې. نو موله په خبر کې د ورچوال انسټیټیوټ اف پاکستان مشر ده یا د اداره فاصلاتي نظام تعلیم چې په ټوله دنیا کې جاری ده باندې کار کوي. د دې ادارې د تکنیکی مشر سره هم خبرې کوو خو د خبرونې په دې برخه کې خلو یو لاندې دمه مشال لري سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې نن د فاصلاتي نظام تعلیم په اړه معلومات درکو. په پیښور کې د ورچوال انسټیټیوټ په نامه دغه ډول یو اداره خلاص شوې چې به وسه او د لری پروتو سیمو ځوانانو ته د تعلیم رسولو هڅه کوي. دا نظام چې په نورو دنیا کې ډیر عام دی پکې کمپیوټر بنیادی حیثیت لري. د یاد ادارې د تکنیکی سانګې مشر ظفر اقبال مشال ریډیو ته وویل
زه یو خپل سافټویر کمپنی چلوم. زما تعلیم چې کوم دی نو ما ایم ایس کړی دی کمپیوټر ساینس کې بیک ان 2000 او هغه راځي چې کوم دی نو گذشته 17 ایئرز ما زه په دې فیلډ کې ما د آی ټی په فیلډ کې پلس دی نه علاوه موږ ایجوکیشن کې هم څه کار کړو. اصل مسله چې کوم موږ ته فیس شو هغه بیسیکلی دا قسمه وا چې موږ کوالټی ایجوکیشن چې کوم دی هغه رسول غواړو ټول پښتنو سیمې ته. په خبر کې مې بي ټیچران اویلیبل دي خو په باڑہ کې یا په وزیرستان کې مې بي دا څه ټیچر اویلیبل نه دي. کوالټی ایجوکیشن اویلیبل نه دي اته کې زموږ مقصد دا چې دا کوالټی ایجوکیشن چې کوم په خبر ماشومان ته ملويږي اگر یې هغه ته ملو شي او په سیمه کې شاید څه خبر اوم کا چې افورډیبلټی وی په سکولز کې هغه خپل بچي اچول شي خو دا چې افورډیبلټی نه وی هغه نشي ګوله.
نموړې وای د فاصلاتي نظام تعلیم دا سلسله به په مرحله وار توګه زیاتوي.
دا موږ رسیدلې د 3 فیزز کې به یې انیشلی فرست موږ چې کوم دی اته نو ولا ته د لسم پورې د مشمان چې کوم دی چې تا ته فل هل کمپیوټر اکسسیبل دی او سه بیسیک تعلیمي د مشترې چې هغه کمپیوټر اپریټ کول شي او د کمپیوټر په ترو باندې ټیم حاصلول شي دا نه هغه ای ته ډیسک باندې ته ک سی ڈی باندې وی او ک انټرنیټ په ثرو باندې وی کنه هغه ټول سورسز باندې نو موږ اتم نه ته دوله سم پورې کلاسونو د پاره د ایجوکیشن ورک او فری او دین الاو د موږ په سیکنډ فیس کې دي چې کې موږ 5th نواله تر 8th پورې کوم د کلاسونو دا پکې هم شامل وو او الټیمیټلی موږ ان تر اخر به موږ پکې د پرایمری پورې راځو. خو دا ټول زموږ دی په دې کې موږ سکولونو سره به هم زموږ دا کولابریشنز کیږي زموږ به سره ایم او یو کیږي دغه څه مختلف ادارې دي لکه د سرکاري دي او نیم سرکاري دي هغه پکې انشاء الله شامل وو.
ظفر اقبال نمو پختلی چې دې لړکی تر دې دمه په عملی ډول سمره کار کړی دی.
پایلټ فیس کې موږ لا یو فینل په پایلټ فیس کې موږ دا هر یو سبجیکټ چې کوم در به درې چپټر ریکارډ کړی دي اور منی دې چپټر چې کوم دی هغه موږ ریکارډ کړی دي او هغه موږ ان شاء الله پبلش کولو بس دا محل موږ څه ټیکنیکل سیزن سره ریکوایرډ او هغه ان شاء الله موږ اویلیبل شو نو موږ ان شاء الله نیکسټ ویک کې به موږ دا پراپر لانچینګ وشي او هغه به ان شاء الله ټول په انټرنیټ باندې ټول دنیا ته اویلیبل شي. دا
نوموړې وای په موجوده حالاتو کې چې تعلیمي ادارې د بدامنۍ سره مخ شوي د فاصلاتي نظام تعلیم اهمیت لا نور زیات شوې ده. دا راز ځنې سیمو کې جنکه سکولونو ته نشي تللې هغه هم په کورونو کې د دې نظام د لارې زده کړې کولې شي. دا چې د دې دومره لوی ادارې اخراجات لکه مې راځي نوموړې وویل
مونږ خو انیشلی دا چې کوم کاست ته هغه خو یو 100 میلیون روپیز ته نو هغه مونږ د خپل جیب نه فلال برداشت کوو. اغه موږ درې پارتنرز دی پکې بیسیکلی درې کسانی مین ټیم زموږ چې کوم د زیما شاهد سپ دی او د خپل اختیار دی موږ د خپل طرف نه خپل ریسورسز زموږ چې کوم دی هغه ته موږ ډونیټ کړی دي او هغه موږ چلو فل حال او ان شاء الله چې کله زموږ د پایلټ فیس کمپلیټ شي نو بیا زموږ داخله چې موږ سره به ان شاء الله پکې نور سپانسرز ورته وو یو کو ډونرز ورته وو یو هغه به ان شاء الله به ډونیشنز باندې به چې څومره ډونیشنز کولې شي نو موږ اپیل وکړو چې موږ د سیس د فلانکی فیس لپاره دومره فاند پکار دي نو ان شاء الله هغه برخه به هغه طریقې نه موږ پوره کوو. داسې
ظفر اقبال زیاتوي چې زیاتره کار ورسره تعلیمي یافته ځوانان په رضاکارانه تور کوي یعنی هیڅ تنخوا نه غواړي او په فارغ وخت کې دوی سره د خپل خپل مضمون لپاره سبقونه مفت ریکارډ کوي. نوموړې نورو تعلیمي یافته ځوانانو ته هم دا اپیل کوي
زمونږ دا سې دی چې دا میسج ټول تر رسول دي کنه په څه طریقه باندې چې دا یو فیسیلیټي یو سہولت د خلکو ته مفت است اویلیبل دی هغه دي دا اور سی فرست سیکنډ دا چې مونږ دلته کوم لیکچر ریکارډ کوو نو که هغه کې دا څه څوک وی او هغه ولنټیر کولې شي دا سیس هغه چې دا زړه فلانکی سبجیکټ کې زخیما او زړه ټیچ کولې شم نو هغه په کولې شي را دي چې مونږ سره مونږ دا لیکچرز ریکارډ کوو هغه مونږ آنلاین کوو هغه به ان شاء الله مونږ په سیریز باندې ریکارډ کوو چې څه څه فیسیلیټي یا بوکو
دا وو ظفر اقبال چې په ورچوال انسټیټیوټ پیښور کې د ټکنیکی سانګې مشر دی. یا د اداره کوشش کوي چې ورسته پاتې سیمو او بې وسه خلکو ته مفت تعلیم ورسوي. ماهرین وایي فاصلاتي نظام تعلیم په خاص توګه هغه کسانو ته ډیره ګټه رسوي چې تعلیمي ادارو ته نشي تللی او یا د سمجبورۍ لوجې تعلیم لپاره وخت نه لري. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212211 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.